انان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي یا پوه نه سي. دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم. نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي یا دې ته پام نه وي یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي. نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي یا دا وایي چې فرضاً له مېرمنې سره خفه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولی شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم او یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کله چې موږ ټولنه کې کوو هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته دغې زمینه مساعده ده زه هغه تشریح کوم، کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی د دغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېر هغه زمینه نه ده برابره چې مستقیم هغه سره وغږېږو. معمولا دې شیانو کې مثلا په کور کې ته نشي کولی چې راسې اوس دغه شرایط چې ټول شیانه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو غواړي کنه. نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی زه فکر کوم دا شونه خیدی دی کی څنګه زای پر نشته د دین خاص موارد دین خاص شونه د چاغس کسړی وډی کی دین خاص وختونو کی هغه به دی ول داش ته هر څه لکه هر وړه خبر هغه ته لکه فکر نه کوم دا مناسب هم نه ما مخ موافقت خو د مغه د دین سره ډیر دین دسی وختونه چاغه سړی دی احساساتو د دین شونه شریکولو ته مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کی مثلا د هر شی د هر وړی وټ خبر شریکول مر ضرور هم نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو تنه دوه تنه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ما د میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمدزی وایي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خپروي دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نورو ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو زه دا کوم اوس دا یم زه اوس خفه یم زه اوس خوشاله یم. ځینې خلک خو علتونه هم نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډیر خوشحاله احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل شي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل شي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کاروونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي نو اکثریت ځوانان کې پیژني کې نه پیژني ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید د دې په زرهاو فالوورز ولري، د دې په زرهاو ملګری ولري. کدا غني یو هغه د ملګری هم بیا نو د سر چې د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي بیا نو د خپل شخصي تجربه شریکول ورسره خا خبره ده.
زاهد سمت زایوای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خپرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغه افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاری موضوعات وړاندې شي خلکو ته تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري، او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي؟ په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. آرین صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي؟
هر څوک چې ټولنیز پانه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه زه په ټولنیزو پانه کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو. په دې کې څه پیغام یا میسج لري؟ یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، دې اوس پیغام څه دی؟ آیا زه خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو کما ورسره لیکلی وی چې ناروغ یم، دعا راته وکړي، ښه میسج مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکی ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي وی لیک دی، د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وخی، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولای شو نورو ته وخیو. راځي موږ په دې فکر وکړو چې موږ لیکل، وستل، هغه څه چې موږ شریکو دی، یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکی خلکو ته. که څه ورنه کې په اصل کې بے معنی ده، په دې بهرانیانو د پانی وګوري، دوی ډیر څه شریکي، خو څومره چې بیا موږ جدي نسو هغه خلک جدي نه نسي. مثلا د میرمن انزور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا میرمن د تا خپل پانه د کتي شریکي څه خبره نه ده. ولی دلته آیا ټولنه دې ته ماده ده چې ته دا شریکي کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک د تاسو سره منی کې نه منی؟ لنډ خبره ده چې یو څوک دی ننګوي پیغور درکوي، نو تک راځي دا بے پیغام بے میسج عکسونه چې ترګټي تاوان ډیر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې د ټولنیز کوي. ولی په لوی کې ګټه لري، خو دلته بیا هم زوایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیز المنزل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل. ولی دویم که غواړی چې خپل ژوند ټولنیز کې، نور ته باید میسج ولري. بی میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل فرمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې دغه عکس، دغه ویډیو، دغه لیکنه هدف، موخه، پلان، میسج شي ده، څه غواړي نور ته وایي. او یوازې بے معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیز ټولنیز په کتو تر ګټې په اوس وخت تاوان نه ډیر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نور ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپر نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړي چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بل دا چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساينسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې، آیا ته له څه نه چې متاثر شوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر زیست نه متاثر شوی ما ته بے معنی ده، مگر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنی لري. مهمه دا ده چې ته یرایکه دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور متاثر کړي که نه دي کړي. که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه وي مته لیدلی وي، عیني شاهد پاتې شوی، هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تانې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې یې ژر زده کړي، خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي، او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي. دلته د زینو خبرې اورو.
صاحب درې میم لکارتی نه ونه والا ډیر کورسونه مې تعقیب کړی دي، خو ایس زده کېږي نه وخت خبره دي، ځکه د کورسو کې مشکلات نه استادان صحیح د تدریس کوي شي، او د ورځې او یا چا لغت دې ځکه حفظ ول او ډیر سخت دي، او نشي کولای یو شاګرد چې دا ایس کې خواهش کوي استادان نه چې خپل لا تدریس اسانه کړي.
نوم فیض الله والا کورسونه مې خو ډېر وویل، خو ژبه مې زده کړه، خو بېرته د ایر نه وځي. دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان، نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې عالي تجارتي کورسونه دي.
مارمانی والا انگلیسی کی خومی سے یاد نہیں کر سکا، صرف آگیو پاڑا درد بہو اس پاور دانا بے ویلی روڈ چین ہو، یا با استاد رخصتی کا والا، یا با مونگ رخصتی کا والا، جرمانہ بیاس چٹی آغستلا دا سوک چرا دلم دو اسم میں یاد نکڑا، اٹھولا چٹی مفتا کے پارخ شولا و شار نامی ورکڑی پیسے ورکولی پیسو پزر شار نامی آغستی بستلی.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې دا بېلابېلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې تر څنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي، او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډېر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهېږو د افهام تفهیم وسیله ده، او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټور ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر شو، که انټرنیشنل ژبه هم زه وي خو بیخي بهتره ده، کولی شو خپل مشکل حل کړو. یعنې د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي
دوه مشکل شته. دلته یو مشکل په زده کوونکو کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي، یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي، یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته خوشی کوي بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه هم ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده، او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو په هر اداره ای که وکورس لاس کورس نشته اما کیفیت پک نشته دغه مسولیت چارواکو ده باید وزارت معرف ده توجه وکي دوی باندې خک کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولای نشي د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو تراجع کوي. د وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یوه حده زده وي د تجربې په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي چې داسې استادان بیا د تدریس له شیوې سره ډېر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پوهېږي، هغه نه پوهېږي چې دا خپله کوم مسله زه سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعا خدمت وکړي. غواړي چې کورس راشي او چې شي زده کی مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي، کورس کوم چې صحیح استادان نه بل توقعي ختم شي، چې توقعي خلاص شو نو پښ آینده صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په مهال کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیک زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر د څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او زما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. هم دا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي هومره ژر زده کېدلی شي، خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړې چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډېر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کوي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې د انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي، او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری دی چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مې زده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترې نه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کېږي چې تاسې لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیو یا تلویزیونی خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
دا ډیر زیات مؤثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نه شي درلودلی. نو لسننګ چې خپله ده دا یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلي دي، روزمره ژوند سره تړلي دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا مؤثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استاد ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروري ده د یو ژبې زده کولو لپاره. دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ولولي ویلي کې کوم شیان ډیر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یوه ژبه زده کړي؟
ژبه خو دراصل هم دغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لسننګ. دا موږ نه شو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کولی شي دا نورم له ځان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې مېل لسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. د سره چې دا باید پاره کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو دا وا د دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن ولو. خونکي په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه سو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 0 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده. او د نړۍ په تمدنونو کې یې پنځم ځای ځانته ځانګړی کړی و. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و، او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه طب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وه. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړني او باوري اخذونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې وه د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد سوې ده چې د اوسني الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین مانا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصیلو وګړو په مانا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدي سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیې پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل سوي او په نشر سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګه چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسېدو وړاندې کوچاني ژوند درلود. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدي سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدي متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیځ پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدي او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدي او اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تک وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو. او په دې برخه کې به هونکې ادارې ته وای چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمري کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمانی پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بالاخره په 1440 هجری قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 5 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1440 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د پتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنۍ ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه را وستل شول. په بغداد سربیره بسره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه و.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. که مو یاد شي نو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ په تنګ شوي وو، او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې وروسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم له دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی وو. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی وو. اقتصادي وزن اسامه او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانړه، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه یې په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول استبانه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډله ییز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هره ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیز منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي مخ او د مرکزی دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپیڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته یې وویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پر تزاری دولت باوری نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریځ غوره کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورنډ په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واورېدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره 90 کسیزه منظم پوځ جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8 او 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو Oh, oh, oh.
بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو پر ہرونو نمو یا رکھی گی پزولنو کے بندوانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نمو